السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې ل 3 او تر 4 بجو په دې غړی کې د خپل کوربا منور شان کې هلي او پیرسونه قبول کړي د دې خبرونه په اول نیمای کې درته یو شمېر ریپورتونه وړاندې کو او په دویم نیمای کې دوه هفتواري خبرونه تاندې هلي او د تعلیم پاړه خبرونه روخانه مستقبل اوریدل شي خو په سر کې د سات خبرونه چې زمونږ همکار شاهین ګونیری وړاندې کوي
ستړي مشهرم به د وخت مهم خبرونه ده جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې خپل احتجاجي ناسته پای ته رسولې خو د احتجاج نور سیمو ته د غزولو اعلان کړی دی د پاکستان چیف جسټس د خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي چې عدالت ته د هغه کسانو تفصیل وړاندې کړي چې دا وخت د صوبې په مختلفو حراستي مرکزونو کې دي او په بغداد کې د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په انخطو کې دوه کسان وژل شوي او دوه سلویخت نور جوبل شوي دي د خبرونو تفصیل د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې خپل احتجاجي ناسته پای ته رسولې خو د احتجاج نور سیمو ته د غزولو اعلان کړی دی تیر شپه په اسلام آباد کې د ازادي مارچ ګډونوالو ته په وینا کې نوموړي د حکومت مخالف لاریون او احتجاج د دویم پړاو یا د پلان بی تفصیل وړاندې کړ او ذات کړه چې نن به هم په زیاتره خارونو کې دغه پلان تر مخه لوی لارې او سړکونه تړلې پراته وي مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د حکومت خلاف احتجاج کوونکو ته په خپل وینا کې نور وویل
په اسلام آباد کې د ازادي مارچ ګډونوالو د حکومت جړلې کمزوري کړې دي موږ په دویمه مرحله کې د خارونو نه بهر لوی لوی سړکونه بندو او تر هغه وخته د حکومت لپاره به مشکلات جوړو تر کومه چې زموږ غوښتنې نوي منلې
مولانا فضل الرحمن او اپوزیشن ګوندونه دریز لري چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ واکمن حکومت په درغلي راغلي نو وزیر اعظم باید مستعفی شي او لسره انتخابات وشي خو حکومت وایي چې وزیر اعظم عمران خان به هیڅ کله د دوی پر غوښتنه استعفا ورنکي د پاکستان چیف جسټس اسف سعید کوسا د خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي چې عدالت ته د هغه کسانو تفصیل وړاندې کړي چې دا وخت د صوبې په مختلفو حراستي مرکزونو کې دي او په دې دوران کې دي له دغو یو تن هم بل ځای ته ونه لیږي دا خبرې تېره ورځ اسف سعید کوسا هغه وخت کړي چې د ده په مشرۍ کې یو 15 کسیزه بینچ د وفاقي حکومت د هغه اپیل اوریدنه کوله چې د پیښور های کورټ د هغه فیصلې خلاف دایر شوی چې تر مخه په خیبر پختونخوا کې اکشن ان ایډ اب سیول پاور ارډیننس غیر قانوني ګرځول شوی وو لدې ترڅنګ سپریم کورټ د زلو سیاستوالو د بشري حقوقو د کارکونکو غو درخواست هم د وریدنې لپاره منزور کړي چې پکې د قانون تر مخه په خیبر پختونخوا کې امنیتی ادارو ته د پراخ واک ورکولو مخالفت شوی دی په پیښور کې ناپیژندل شو وسلوالو د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې او چارواکي په ډزو وشتې او وژلې دي پولیس وایي نن د ښار په دلزاک سیمه کې وسلوالو د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې ډي اس پي غنی الرحمن په ګاډي ډزې وکړې چې په نتیجه کې هغه وژل شو او دغه ساتونکي او د ګاډي ډرایور پکې زخمي شوی دي د پولیسو اړومبې پلټنې ښایي چې د وژل شوي پولیس چارواکي د چا سره د ځمکې په سر لانجه وه خو پولیس وایي په دغه اړه نورې پلټنې هم کوي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان هم په دغه اړه د صوبې د پولیسو مشر ته د پلټن وویلي د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې تیر ماښام مخالفو سیاسي ګوندونو هغه وخت احتجاج پیل کړ چې کله د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبې د معدنیاتو او مقامی حکومتونو په اړه بلونه منظور کړه د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک په اسمبلی کې په خپل وینا کې وویل د قبایلي ضلعو د معدنیاتو په اړه قانون سازي باید د دغه سیمو د ولس په خوښه وشي بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د بلوچستان عوامي پارټۍ غړي بلاول افریدي د غونډې وروستو مشالډو ته وویل باید حکومتي غړیو لومړی د قبایلي ضلعو له غړیو سره په دغه قانون سازۍ خبرې کړې وې له دې سره تېره ورځ د صوبې د مقامي حکومتونو په اړه هم د یو داسې ترمیمي بل منظور شو چې تر مخه به په ټولو صوبه کې د تحصیل او یونین کونسل په کچه انتخابات کیږي او د ضلعي حکومت او ضلعي ناظم حیثیت به ختم شي بلخوا صوبایي حکومت وایي دا قانون سازي د ولس په ګټه کړې ده د شمالي وزیرستان میرمشاه بازار دکانداران له تیر سمودی رئیس په احتجاج او خبرونی له حکومت سره تر مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړی دی تاجران له حکومت غوښتنه کوله چې په پوځي عملیاتو کې د سنس او وزره ورانه کړل شو دکانونو معاوضه زیاته شي دوی داوا کوي چې حکومت د تاوان اندازه 40 ارب روپے لګولې و خو په بدل کې یوازې 15 ارب روپے معاوضه اعلان کړی و چې اوس له حکومت سره په سبان دی او عرب روپو راضی شوی دی. په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د میرامشاه او میرالی بازارونو او مارکیټونو ړنګ کړل شوی وو چې پر ضد د سیمې خلکو د بیا جوړولو او معاوضو ورکولو لپاره احتجاجونه پیل کړي دي. په بغداد کې د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په انخطو کې دوه کسان وژل شوي او 240 نور جوبل شوي دي. چارواکي وایي چې دا انخطې د مرکزي بغداد تحریر سلول لارې ته نږدې رامنځته شوي. په دغه سیمه کې له تیرو سو ونیو راهیسې د حکومت پر ضد قهرجنې مظاهرې روانې دي. د اکتوبر په 1 نیټه د بېقرارۍ د پیل سره تر اوسه په دې مظاهرو کې لږ تر لږه 340 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. مظاهره چان د اداري فساد، بېروزګارۍ او ژوند د بنیادي اسانتیاوو د نشتوالي پر ضد لارو کوڅو ته راوتي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د ترکیې د روس نه د S-400 میزایل دفاعي نظام اخیستل ځینې جدي چیلنجونه جوړ کړي دي، خو تمه لري چې دغه به هوار شي. ولسمشر ټرمپ دا خبره له هغې وروستو کړې چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ولیدل. د نوموړي په وینا دغه لیدنه ډېره ګټوره وه. له تیرو لسیزو راهیسې د ناټو د دغه دواړو غړو هیوادونو اړیکې تر ټولو خرابې کچې ته رسیدلې دي. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسی حال له اسلام آباد زموږ همکار سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه لس پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپیه شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپیه 50 پیسې او په 200 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.80 روپیه شپېته پیسې او په 1.10 روپیه 30 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپیه شل پیسې او په 2.60 روپیه 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپیه شل پیسې او په 1.60 روپیه 50 پیسې. او یو افغانی په 1.93 پیسې اغستل کیږي او په 2 روپۍ خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو، ژوب او کوټه کې به وریځې خوری وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم 14، بنو کې 6 او 14، ژوب کې 14 او 6، او کوټه کې به زیات نه زیات 11 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې کرنسی او بای او سبانی موسم حال واورید. په روانه غړي کې را سره اوسې چې دا ریپورت نو واوري. مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې احتجاجي ناشته ختم کړه، وای په ټول ملک کې به د حکومت خلاف مظاهره کوي. سیړون کې د تسنګ ګوري
دین پس خدا خبر تصادم طرف ته بزی زکه چې اوسه پر حکومت د ایمنس کې په یو بل خلاف بیانونه ورکړل شوی دی. خدا دې کله لارې ته خبر شروع شي نو بیا به تصادم ته خبر زی.
حکومت په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د علاج لپاره اتللو بهر هوا ته د اتللو مشروط اجازه ورکړي خو نو موړي رد کړي دي. د قانوني چارو پوهان په دې اړه وایي
دا حکومت بیا کې کوي چې هغه دا شغل واړي چې دلته کې په پاکستان کې ادارې آزادې نه دي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو په حکومت تور پورې کړی چې د قوانینو په منځورۍ کې له دوی سره سلا نه کوي. یو شمیر نور ریپورټونه لرو. د روانې غړې په دویمه نیمایي کې تاندې هلې خبرونه کې د ښځو پر ضد تشدد مخنیوي لپاره د ځانګړو عدالتونو په حق لاوري خزینه فعالان په دې اړه سوای.
ضرورت دا لیکن مخکې خلکو دا اویرنس سیشن ورکوي چې دا وایلنس څه دی، نو بیا به خلک کنه پورې اویر کیږي، بیا به دا فائدہ کیږي.
او ورپسې هفتوار خبرونه روښانه مستقبل اوریدلی شئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. د جمعیت علما اسلام په مشرۍ د حکومت خلاف د اسلام آباد احتجاجي ناشته بیګه ختم شوه او په احتجاج کې شامل خلکو ته مولانا فضل الرحمن وویل چې دغه ځینې احتجاجي ناشته ختميږي خو د هیواد په نورو برخو لوی خارونو او لوی لارو باندې بخپلې احتجاجي مظاهره جاری ساتي. دوی د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي، خو حکومتي ګوند تحریک انصاف وایي چې دغه ممکن نه ده. په دې اړه د احمد الله ریپورت کې تفصیل ورو.
د نومبر په 14مه د ازادي مارچ ګډونوالو تخپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل د دوه اونونو د ازادي مارچ په اسلام آباد کې روان وو او د پلان بي تر لاندې وس نو مهاجونو ته د تللو وخت راغله. زمون کارکونان او عام وګړي د ملک په مختلفو برخو کې سړکونو تراوتلي او ظاهر ده چې هغوی تستاسو د کومک ضرورت دی. نو هم نن به موږ له دې ځای رواني ګو او هغوی سره به په شریکه د ملک په مختلفو برخو کې لوی لوی سړکونه بندو چې د ازادي مارچ نوې مرحله په کامیابۍ سره مخ په وړاندې ولاړ شي. په اسلام آباد کې د ازادي مارچ ګډونوالو د حکومت جړلې کمزوري کړې دي او په دویمه مرحله کې به موږ د حکومت را غورځو. زه تاسو ته ویل غواړم چې حکومت دا ګڼله چې کله بعد مارچ ګډونوال له دې ځایه ځي نو بیا به ورته لږه اساني پیدا شي، خو چې کوم اطلاعات د حکومت او انتظامیه لخوا موږ ته رارسي نو هغوی پریشانه دي او وایي چې اوس خو دوی په هرې صوبې او هرې ضلع کې زموږ لپاره مشکلات جوړ کړل. موږ به په دویمه مرحله کې د ښارونو نه بهر لوی لوی سړکونه بندو او تر هغه وخته د حکومت لپاره به مشکلات جوړو ترکه مچ زمون غوختنې نوی منلې. د ذکر دا چې د نومبر په 12مه ماخستن نا وخته مولانا فضل الرحمن د پلان بي اعلان کړي وو او وینا یې وا چې د پلان نقشې او ترتیب په حق لبا تفصيلات د شروع په ورځ د ازادي مارچ ګډونوالو په وړاندې دي. په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته ختمول وروسته د مارچ منتظمینو نه صرف په اچ 9 سېکټر او په کشمیر هاي وي لګیدلې خیمه لري کړې، بلکې د بلوچستان، سند، پنجاب او د خیبر پختونخوا لري سیمو نه راغلي قافلې هم روان شوې. د مولانا فضل الرحمن د پلان بی په حق لا په مارچ کې موجود ګډونوال وایي
زمانو محمد زبیر د چترال نه تعلق ساتو په ای پلان باندې خوامل او شو انشاء الله زم چکم پلان د بی تاغه تم سروانو خلک و چې دا دیل او شوټل نه دا شوټل به اله کیږي چې کله زمنګ تحریک ختم شي. البته زم تحریک وسم روان دی بی د بی سی دا ان شاء الله ولزی چې منګ بی تر رسول سین مخ کې به ان شاء الله دا کم سلیکټډ وزیر اعظم چراغله دی دا به منګ د خپل د پایتخت کده کو.
زمانو امیر افغان د سلیکشن سره مطابق د مولانا صاحب چې دا کم دویم بی پلان شروع سلو مر د دې مکمل ملاتړ کوو. موږ په دې کې کلک ولاړ تر هغه ساعته پورې موږ دریږو چې پر کم شي باندې زموږ بنیادی اعتراض دی چې موجوده وزیر اعظم سلیکټډ وزیر اعظم دی په دې الیکشن کې داندولي سوی ده. موږ دا غواړو چې د ملک یو شي د آئین او د پارلمنت بالادستی قائم دائم وساتي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وایي د مولانا فضل الرحمن ازادي مارچ د ناکامۍ سره مخ شوه دی. نو موړي په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي دي مولانا فضل الرحمن په تیرو انتخاباتو کې د خپل شکست بدلا د ټول ملک نه اخ ستل غواړي او اولی ورځ راهسې د انتشار خورولو منصوبه لرله کوم چې ورله حکومت ناکام کړه. د یادونه دا چې د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د ازادي مارچ ګډونوال د اکتوبر 13مه نه تر د نومبر 14مه نیټې پورې د اسلام آباد په اچ 9 سېکټر او په کشمیر هاي وې موجود وو او د زنو نور غوښتنو سره سره وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه هم کوله. خو په جواب کې باید حکمران ګوند غړو بیا ویل د اپوزیشن په غوښتنه به وزیر اعظم عمران خان کله هم استعفا ورنکړي.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند په مشرۍ د حکومت خلاف د احتجاج دویم پړاو شروع شوه دی. په دې کې د هیواد لوی سړکونه د تګ راتګ لپاره بندول شامل دي. جمعیت علماء اسلام دغه د احتجاج دویم پړاو سمانه لري او آیا دا به نتیجې ورکړي او کسنګه؟ په دې موضوع زمونږ همکار ګلیاز له سیاسي چارو د سیړونکو سره خبرې کړې دي. د ریپورت کې تفصیل راکوي.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد احتجاج دویم پړاو اعلان کړی او ویلي دي چې د احتجاج دویم پړاو به پورم نوي. په دې کې د هیواد په مختلفو ضلعو کې لوی لارې تړل دي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو او سیاستوال افراسیاب خټک مشال اړ دي ته ویل ټول جمهوریت قوتونه په دې خبره متفق دي چې په هیواد کې د فوج سارنې بغیر انتخابات پکار دي. د مولانا فضل الرحمن د پلان بي یعنی د احتجاج دویم پړاو په اړه افراسیاب خټک ویل
دین پس خو دا خبره تصادم طرف ته بزي ځکه چې اوس په حکومت د ایمنس کې یو بل خلاف بیانونه ورکړل شوی دي، خو یو بل باندې قرض نه لیکل شوی. خو دا چې کلارې ته خبره شروع شي نو بیا به تصادم ته خبره ځي او نو بیا سره ویل شي څه شکل واخلي. او دا یعنی تنش ټینشن دا یعنی مهاجرۍ مخالفت دا زیاتېږي. تجربه کا سره دی نو چې راوتلې څه خو په نظر کې وي. البته دا سره نشي ویل چې نتیجه به څنګه راوځي، خو یقینا چې څه یو بل طرف ته حکومت دی.
جمعیت علماء اسلام فی د اکتوبر په وشتمه له کراچۍ نه د ازادۍ په نامه لاریون پیل کړی وو چې د اکتوبر په یو دشتمه اسلام آباد ته ورسید. په اسلام آباد کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي هارون رشید مشال اړوي ته ویل مولانا فضل الرحمن خپل پلان مطابق فیصله کوي خو چاته یې نخ کار کوي.
دا څه اوس پور ښکارې چې اوس پور دې دام ویلې چې نور سیاسي ګوندونه ورسره شاملېږي نو خپخه نه کیږي نو د اواز هم کولې شي. زما په خیال دلته خلکو باندې ډېر ټکې هم کولې چې را دونه کسانې نه دی راوستي دي خو 15 لک او 10 لک کسان ویل خو دونه کسان
خبریال هارون رشید زیاته کړه چې د دې مخکې هم احتجاجي ناستې شوې دي او ځینې مذهبي ګوندونو له دې ګټه پورته کړي خو جمعیت علما اسلام خپل احتجاج ته زیات سیاسي رنګ ورکړی دی. هم په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي او خبریال حسن خان مشال اړوي ویل مولانا فضل الرحمن د واپسۍ لار لټوله زکه یې دا پلان اعلان کړو.
سوره جوراتي موږ ګورو نو سره د دې هغه دغه پاتې زیاتره هغه دي چې تر ځاکار وي کم چې هغه جلو کپو هغه کم چې سکیورټي والو زیاتره هغه نور به چې کم دي هغه مر خلک نو چې کم ورک نوټیسینګ وو نو زه هم چیرې له کوم لانا څه بوچ بس راشه وس موږ خپل اهداف حاصل کړل موږ اسلام آباد ته رالولو پی ټی ای ته موږ شو کړل چې موږ سره خلک شته او اني ټایم چې کم دي موږ د دې نه زیات خلک راځي شو وس دا د دې دا وګڼه چیرې له بس دا یو هغه واپسی.
حسن خان زیاته کړه په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن احتجاج ګټور نو. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعات او سلاکار فردوس عاشقاوان د نومبر په 14 په ټویټر باندې لیکلي چې د مولانا پلان بی سیاسي بدحواسي پلان دی او د هیواد غیر مستحکم کولو ټولې منسوبې ناکامه شوې دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی حکومت وای د پخوانی نواز شریف پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بهر هیواد ته د علاج لپاره تللو اجازه ورکړې ده خو مسلم لیگ نواز ګوند بیا دغه خبره رد کړې ده او دوی وایي چې یو ځل یې عدالت ورته ضمانت ورکړې ده نو حکومت دی ورته بیا په بهر تللو کې شرطونه نګدي. په دې اړه د قانوني چارو پوهان سوای دا هر څه د سراج ظهیر په ریپورت کې ورو.
اسلام آباد کې د شورو پورس د داخله چارو وزارت جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویلي وفاقي حکومت نواز شریف ته د علاج لپاره یو ځل د سلورو ونیو بهر ملک ته د تګ اجازه ورکوي او د دې لپاره بورلا د 8 ملیونه د برتانیې پاونډونو 25 ملیونه د امریکایي ډالرو او د یو نیم مر بروپو شورټي باندونو له حکومت سره جمع کول وی. له دې وړاندې لر سنیو سره خبرو کې د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم ویل حکومت نواز شریف ته اجازه ورکړو خو له نامې ورل د ای سی ای لا نه دی وستلې. د کل 1901 د قانون مطابق چې کله هم د چانون په ای سی ایل کې یا بهر ملک ته د تګ د بندیز په لیست کې واچول شي نو بیا له وفاقي حکومت سره د دې اختیار وي او د شابه شریف په درخواست کې هم دا ویل شوی او په دې قانون کې دا هم دي چې حکومت کوم هم حکم پاس کولای شي نو وفاقي حکومت دا حکم ورکړی دی. بل پلو مشال ریڈیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ او سینیټر محمد جاوید عباسی د حکومت دا فیصله رد کړه او وی وی
یہ فیصلہ بالکل کسی قانون کے نیچے نہیں آتا.
دا فیصله د هیڅ یو قانون تر لاندې ناراضي او دا د قانون سرغړونه ده او د ای سی ایل چې کوم قانون دی پاغه کې چرته هم دا نه دی لیکل شوی چې کله وفاقي حکومت د چانون د ای سی ایل او باسی نو باوندونه بور سره جمع کوي نو دا اختیار یوازې د پاکستان عدالتونو ته تر لاسه دی. نو موږ دوه عدالتونو اسلام آباد های کورټ او لاهور های کورټ کې باندونه جمع کړي نو دا د حکومت بنیتی دا او په بیماری سیاست کول غواړي.
حکومت بیماری کے اوپر ایک سیاست کرنا چاہتی ہے.
مشال ریڈیو چې په دې اړه په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل نور عالم نو پختل نو دا غو ویناوا
دا د لیټ کیټ او د عدالت چې دی هغه ضمانت ورکول او ضمانت اخیستل دا د عدالت کارونه دي سره چې دی د قانون مطابق چې چرته یو سړی ضمانت ورکړي او بیا را نشي نو دا هغه خلاف څه کاروي کیږي هغه عدالت کوي. نو دا حکومت بیا کې کوي چې هغه دا شو کول غواړي چې دلته کې په پاکستان کې ادارې آزاد نه دي بلکې چې هر څه وغواړي خپل مخالفینو ته رجوع زیاتې او ظلم زیاتې کولی شي. نو که چېرته هغه کېږي نو عدالت سره خو اختیار شته دی چې هغه خلاف کاروائیو کی دد ضمانت کینسل کی دد جائیداد ضبط کی.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا وقت پا پاکستان کے دد رغلیو مقدمے روانی دی او دا اکتوبر پنہ ویشتم اسلام آباد ہائی کورٹ نمولی تا طبی بنیادونو العزیز یا ریفرنس پا مقدمہ کے داتو اونی او عبوری ضمانت ور کڑے. سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
پرون په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د دوو قانوني مساویدو د منځورولو خلاف احتجاج وکړ. اپوزیشن تور پورې کړ چې حکومت له دوی سره د قانون مساویدې نه دي شریکې کړې او په ډېره توندې یې له اسمبلی منځوري کړې. په دې کې یو قانون د خیبر پختونخوا د مدنیاتو او بل د دې صوبې د بلدیاتي حکومتونو په اړه و. د اپوزیشن غړو د سپیکر مشتاق غنی چوکۍ له ورغله او په شعارونو ورکولو سره یې د قانون پاڼې وشلولې. پری حکلا د خالد خان رپورٹ کی تفصیل اورو.
صوبہ اسمبلی کے پڑھوں بزل مخالف گندنو دا ناجائز حکومت او سلیکٹڈ حکومت شارون پورتا کڑل او بیا دا پختونخوا وزیر اعلی دا کور مخیتا دا احتجاج اعلان ہم اکڑو. دا عوامی نیشنل پارٹی پارلیمانی مشر سردار حسین بابک وائل باید چې د قبالی ضلعو د معدنیاتو او نورو وسایلو پاکلا قانون سازی باندې د دغه ضلعو منتخب غړو سره مشوره وشي او بیا په اسمبلی کې پې پوره پوره بحث وشي. پښتونخوا اسمبلی کې د بلوچستان عوامی پارٹی پارلیمانی لیډر بلاول افریدی وائل چې دوی په مرکز او صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت اتحادیان دي او په کار دا چې د قبالی لو د وسایلو پاک قانون باندې دوی سره پورا پورا مشوره شوی و.
د نوې ضلعو چې څومره ممبران دي دا په کارو چې راغوښتي وای موږ سره ناشته کړی وای موږ په دا بل باندې پوه کړي وای چې موږ را روان مستقبل څه دی مدنیاتو حوالې سره د را روان مستقبل کې زموږ د قبایلو عوامو لپاره څه فائدې دي.
خو بیا د پښتونخوا د مدنیاتو وزیر ډاکټر امجد مشال ریډیو ته د صوبایي اسمبلی غونډې وروسته وویل چې دا قانون په حق لا صوبایي حکومت د قبایلي مشرانو د ځمکې مالکانو او د صوبایي اسمبلی غړو سره مشورې کړې دي او دا دغه قانون په وجبا نه صرف ځایي خلک د خپل وسایلو مالکان وي بلکې د دوی غرونه او درنګونه به هم د روزګار لپاره آزاد شي.
اصل کې دا تقریبا سوه کال وشو چې دا بل مونږه پروسس کړو دی کی اصل کی زمون سره چې کم مرج ایریا دی دا اس کم ډیسټریکټ دی الته کی ډیر زیاتی مسلې وي الته تنازیات او الته کی نوی لیزونه نه کیدا الته کاروبار بند شو د دیو جنا تقریبا شپږ میاشتې دی په لا ډیپارټمنټ کې وشوي بیا ځکه مونږه دلته کې راوړو په دې باندې مونږ د ټولو سره کنسلټیشن شوی دی.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مقامی حکومتونو په حق له هم یو ترمیمی بل منظور شو. دا کوم لاندې په ټوله صوبه کې به د تحصیل او یونین کونسل په کچه ټاکنې کول شي او د ضلع کونسل یا ضلع ناظم حیثیت په ختم شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د خیبر پختونخوا د بونیر ضلع اوسیدونکي د غلطا یو وار بیا د طالبانو د فعالیتونو خبره کوي او وایي چې د سیمې ولس یې اندېښمن کړی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیمو خلکو وویل بونیر په ځینو سیمو کې وسلوال خلکو ته دړکې ورکوي او د تاوان اخیستو لپاره هم ته وخت په وخت خلک تختوي. بلخوا د سیمې انتظامیه وایي د غلطه امنیتي حالات په کنټرول کې دي او د وسلوالو په تګ راتګ یې نظر ساتلی دی. په دې حقله تفصیل د فرخنده ستنورو.
تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د بونیر ضلع یو اوسیدونکي بخت افسر وویل په تیرو ورځو کې زیاتره داسې وسوال په ګدیزو او سلارزو تحصیلونو کې لیدل شوي دي.
خلک ډېر زیات پریشان دي او ځکه چې هغه بټي متي چې دي دام او اخلي او فل حال دا چې سو دلته کوم پولیس فران چې کوم راغلي دي یا پولیس ځوانان هغه هم خپل دغه پسې کوي او مطلب دا دی چې ګنتی فل حال نه دا باید چې مستقل دلته کې او بیا مطلب دا چې پکې نور علاقه وتنه او لري خو مستقل هغه چې دلته دا علم چې دی
بخت افسر دا هم ویل په دغه کې زیاتره وسلوال د بنیر دی او د خیبر پختونخوا د نورو سیمونو هم دغلته د وسلوالو تګ راتک پیل شوی دی. د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي سردار حسین بابک تر نومبر پر 14 مشال ریډیو ته ویل دوی په دې اړه په صوبایي اسمبلی کې تحریک التوا هم جمع کړی دی او دغه مسلې په اسمبلی کې په سو سو واره راپورته کړی ده، خو د صوبایي حکومت لخوا ورته تر اوسه مثبت ثواب نه دی ورکړل شوی.
او دا بالکل بنیر کې هم او په باجول تتا سو ګورئی، وزیرستان تتا سو ګورئی، هر ضلع کې داخله کې دا موجود دی. بنیر په والو باندې خو بالکل بیا عوام چې دی غا سکیورټی فورسز سره هغه سي مرسته نه کوي، دغه وجہ د اعتماد کمې دی. دا خبره مونږه بیا بیا دغلته سکیورټی فورسز ته په کوټه کړی هم دا وغي په خپل هم په دې خبره ویږي او تشویش خو ظاهره خبره چې د خوف او د یری ماحول چې دی دا ډېر زیات خطرناک دی، ځکه چې هغه تیرو زمانو کې خو به ملیټنسي وا او سماکي به وي یا سبو سبو هغه ځان له د خوف او دهشت یو وخت وو. خو دا اوسو چې پټ پټ خلکو ته ټلیفون نه کوي یا خطونه ور کوي بته غواړي او موجودګي دا، نو دا حالات چې دا بیا دا غین هم ډېر زیات خطرناک دي.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو هم د خیبر پښتونخوا او د ملک ته نورو برخو سیاستوالو، خبریالانو او د ټولنیزو چارو فعالانو په بنیر کې د طالبانو په فعالیتونو او دغلته د دوی په یو واری بیا راټولېدلو لیکل کړی دي. د بنیر د پولیسو مشر سهیل خالد د نومبر پر 14 مشال رادیو ته د سیمې د امنیت او دغلته د طالبانو د موجودیت په اړه وویل:
چند طالبان جو هم جن کی تعداد 5
یو څو طالبان چشمیر به 15 یا شپږی دغلته د علم غره په سرونو کې پړتي، د دوی دلته کورنۍ دي نو زی او راضی، دا جرام پېښه دي خو صداسې طالبان نه دي، نه چاته د تاوان ورکولو لپاره ویل شوی دي نه څه بل څه خطر شته دي. یو څو کسانو ته د افغانستان نه د تاوان ورکولو ټلیفون شوی دي، باقی په بنیر کې داسې څه نشته او بنیر له طالبانو پاک سم
دي.
د بنیر ضلع نه د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي شیر اکبر خان مشال رډیو ته وویل اوس مهال پر دې موضوع خبرې نشي کولی، خو د بنیر نه د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي ریاض خان د نومبر په 14 مشال رډیو ته وویل دا خبره غلطه ده چې ګینه دغلته طالبان یو سل بیا راټولېږي.
حکومت باغې په څیر هم مسلسل سکیورټی فورسز چې کوم ایجنسیز دي ادارې دي هغه په څیر هم مکمل لګیا دي، په کې ووم نیو او تن دوی په کې هغه ورځم نیولې ده. هم تاسو کتلې په میډیا باندې خدا سي بالکل څه تاثیر نشته چې آیا باغې ځکه مطلب یا طالبان خپل ګروپینګ کوي یا خپل نیټورک، مخکې خدا غي یو نیټورک وو اوس هغه نیټورک نشته.
له بنیر سره سره پوزینو قبایلی ضلعو وزیرستان کې هم خلک ته وسلوالو د هلو زلو او د دوی په یو سل بیا راپورته کېدو اندېښمن دي او له حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کوي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي. پاکستان با په خپل خاورا سباندې لس کاله وروسته د کرکټ ټیسټ لوبه کوي. ټاکل شوی چې د سریلانکا کرکټ لوبډله به راتلونکي میاشت پاکستان ته سفر کوي او هلته به د دې هیواد د کرکټ له ملي لوبډلې سره د ټیسټ لوبو دوه میچونه کوي. رویټرز خبری ایجنسۍ په دې اړه یو رپورټ برابر کړی دی چې احمد شاه اعظمی یې درته مهم ټکي وړاندې کوي.
رویټرز اجانس لیکي د پاکستان کرکټ بورډ نن د نومبر پر 14 اعلان وکړ چې د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکي میاشت په پاکستان کې د دغه هیواد له کرکټ لوبډلې سره دوه ټیسټ لوبي کوي. دا په څه باندې لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان پر خاوره به د کرکټ نړیواله ټیسټ لوبه کیږي. په 2009 کال کې د پاکستان په لاهور ښار کې د سریلانکا پر کرکټ لوبډلې وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ امنیتي ساتندویان او دوه ولسي وګړي ووژل شول او شپږ لوبغاړي ژوبل شول. پاکستان تر هغه برید وروسته په شپږو کلونو کې د نړیوال کرکټ د هیڅ برخې د سیالیو کوربتوب ونه کړ. د پاکستان په کرکټ بورډ کې د نړیوال کرکټ د څانګې مشر زاکر خان په بیان کې ویلي چې دا د پاکستان لپاره ډیر ښه خبر دی، ځکه چې په دې ګام سره اوس پاکستان هم د نور هیوادونو په څیر د کرکټ لوب لپاره خوندي ځای دی. پاکستان د روان کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې پر خپله خاوره له سریلانکا سره درې ورځنۍ او درې شل اوریز لوبې وکړې، خو په هغو لوبو کې د سریلانکا د ملي لوبډلې لس لوبغاړو د امنیتي اندېښنو له کبله ګډون نه و کړی. د سریلانکا کرکټ بورډ یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي چې پاکستان ته پر سفر کولو څه ویره وه، خو تر وروستیو لوبو وروسته اوس هغه اندېښنې کمې شوې دي. دغه سرچینې ویلي چې اوس بورډ پاکستان ته د خپلې بشپړې ملي لوبډلې پر لیږلو غور کوي. د پاکستان کرکټ بورډ ویلي چې له سریلانکا سره لومړی ټیسټ لوبه په رالپنډۍ کې د ډسمبر له 18 تر 15 کېږي او دویمه لوبه په کراچي کې د ډسمبر له 19 تر 23 ترسره شي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې د مې ته ورسېدل په پیښور کې د مازیګر درې نیمه بجې شوې. شاهین بنیریا سټوډیو ته راغله د خبرونو لاندېسته اورو.
ستړم شه د وخت مهم خبرونه ده. جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې خپل احتجاجي ناسته پای ته رسولي، خو د احتجاج نورو سیمو ته د غزولو اعلان کړی دی. تیر شپه په اسلام آباد کې د ازادي مارچ ګډونوالو ته په وینا کې نوموړي د حکومت مخالف لاریون او احتجاج د دویم پړاو یا د پلان بي په اړه تفصیلات شریک کړل. پردا سے بحال چې اپوزیشن پر ضد احتجاج کاوه د خیبر پختونخوا اسمبلی د یوې قانوني مسودې په منظوروبولو په قبایلي ضلعو کې ټول مدنیات سرکاري ګرځولی دي. پرون د اسمبلی په غونډه کې د مدنیت وزیر ډاکټر امجد علي دغه قانوني مسوده وړاندې کړه او د اپوزیشن غړیو سره د مشورې او اسمبلی کې د بحث نه بغیر منظوره کړه. د پاکستان چیف جسټس اسف سعید کوسا د خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي چې عدالت ته د هغه کسانو تفصیل وړاندې کړي چې دا وخت د صوبې په مختلفو حراستي مرکزونو کې دي او په دې دوران کې دي له دغو یو تن هم بل ځای ته ونه لیږي. په پیښور کې ناپیژندل شو وسلوالو د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې او چارواکي په ډزو ویشتې او وژلې دي. پولیس وایي نن د ښار په دلزاک سیمه کې وسلوالو د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې ډي اس پي غنی الرحمن په گاڑی ڈز وکړی چې په نتیجه کې هغه وژل شو او داغه ساتونکي او د گاڑی ډرایور پکې زخمی شوی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې تیر ماښام مخالفو سیاسي ګوندونو هغه وخت احتجاج پیل کړ چې کله د بخنه غواړم اوریدونکو. د شمالي وزیرستان میرمشاه بازار دکانداران له تیر سمو دی رئیس په احتجاجو خو پرونه له حکومت سره تر مذاکرات وروسته خپل احتجاج ختم کړی دی. په بغداد کې د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په انخطو کې دوه کسان وژل شوي او دوه سلویخ نور جوبل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د ترکیې د روس نه د اس 400 میزایل دفاعي نظام اخیستل ځینې جدي چیلنجونه جوړ کړي دي خو تمه لري چې دغه به هوار شي.
شاهین بنیری در ته د ساده خبرونو لاندیز وړاندې کوي. اوس وخت شوه دی د هفتواری خبرونه تاندې هلی چې فرخند اسد یې درته وړاندې کوي او د پسې روخان مستقبل خبرونه لرو او ریدلې مهروي. اول وقشي تاندې هلی خبرونه ته
تاندې هلی
د نن په پروګرام کې په دې خبرې کې چې روان کال د پاکستان چیف جسټس ویلی وو دوی به په هیواد کې داسې یو زر ځانګړي عدالتونه جوړوي چې پکې به د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو اوریدنه کوي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسا ویلی په دغه یو زرو ځانګړو عدالتونو کې بعد هغو کیسونو اوریدنه کیږي چې د ښځو پر وړاندې د تشدد په اړه ویو د مقصد ادا دی چې په داسې کیسونو کې ښځو ته انصاف زر ترلاسه شي او دوی انتظار ونه کړي. په دې اړه خبرې کوو چې دا به د هغو ښځو مقدمو ته څومره ګټه ورسوي چې په عدالتونو کې د خپلو مقدمو د اوریدنو لپاره په انتظار وي. په خیبر پختونخوا کې له جنسي ځورونو څخه د ښځو د خوندي ساتلو ادارې محتسبه رخشنده ناز مشال ریډیو ته ویلي دوی د داسې ګامونو هرکلی کوي او تمه لري چې د داسې عدالتونو سره به د ښځو پر وړاندې د تشدد د مقدمو اوریدنه زر زر کیږي او متاثرو کسانو ته به انصاف هم زر ترلاسه کیږي.
هم سب اس کو بہت ویلکم کرتے ہیں.
مونگ ٹول ددے ڈیر ہر کلے کو زکہ چے پا پاکستان او بالخصوص پا خیبر پختونخوا کے دا کورنی تشدد بل لانے دے منظور شوے. پا دے سربا یو خود زنڈ خکار قانون سازی تا تقویت ملاوشی او دوی مګټه به دا وګورو چې عام عدالتونه په خپل عادی کار کې د دغو کیسونو اوریدنه خو کوي. خو له تشدد سره تړلی له ټولو سوبونه چې کم شمیر مخې ته راځي پای کې قتل کیږي چې په مختلفو شکلونو کې د ښځو پر وړاندې تشدد کیږي نو هغه ته به خاصه توجه ملاوي شي. په پېښور کې د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو یوې غیر سرکاري ادارې د هوا لور امشرا خورشید بانو وایي دا یو ښه ګام دی، خو باید حکومت لومړی د ښځو پر وړاندې د تشدد او داسې نور بیلونه د صوبایي اسمبلیو څخه منظور او بیا یې عملي کړي.
ضرورت دانی کی مخ کی خلقو دا اویرنس سیشن ورکوری کی دا وائلنس کدی کتی وائلنس اگینسٹ وومن سدا او دا کم کم کی کی کائنڈ اف وائلنس سدا نو بیا با خلق کنا پوری اویر کی گی بیا با دا فائدہ کی گی او دا لس نا یو آزار نا پانچ ہزاروں عدالتو نا جو کی گی نو خلق آخر سر رسول نا پارا اویر اویرنس کرنے نو بیا با دی او سن تاسو لپاره پتہ دی چې پاکستان کې ډیر خاص قانون سازی شوی دی، خو دا اویرنس نه بغیر دا قانون سازی دا بالکل هغه فائدہ نه کیږي. او خلکو دا کله پورې تاسو دا آن ڈور یعنی ڈور باندې یعنی دروازه باندې فائدہ نه ورکوي نو دا گراس روٹ خلک هغه نه فائدہ بالکل اخیستی نشي. بیا هم دیدم چې ښه اقدام دی چې دا عدالتونه جوړ کیږي، مے بی دی دی پروسیس سره هغه خلکو چې کوم د پیسې نه ورکولی شي د عدالت خرچه نه کولی شي نو هغه لا فائده کیږي. او دې سره بیا هم ضرورت دی چې ریډیو ټی وی کې د عدالتونو امپلیمنټیشن او دې پروسیس کې برخه اخلي نو خلکو لوي چې دلته عدالتونه جوړ شوي دي او بیا هغه هغې سره رابطه کولی شي.
بلخوا د بشری حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واش ته 2013 کال د نومبر په میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد زیاتې پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې د غیرت په نوم وژنې، کورنۍ تشدد، جنسي زیاتې، د ښځو پر مخونو د تیزاب پاشلو پیښې، د ماشومتوب ودونه او په زور د نجونو د ودونو پیښې شامل دي. د خیبر پختونخوا د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو د حکومتي کمیشن د پروګرامونو مشره امینه درانی وای د ښځو پر وړاندې د تشدد او داسې نورو مسلو په اړه د ځانګړو عدالتونو د جوړولو هرکلی کوي او تمه لري چې له دې سره به هغو ښځو ته هم عدالتونو ته د تګ موقع په لاس ورشي چې وړاندې نورو عدالتونو ته نشوي تللی.
چې د وایلنس اگینسټ ویمن یا زنانو باندې چې کوم څه نفي تشدد کیږي د هغې د الیمینیشن یا د هغې کیس ریډریسل لپاره یا فاسټ کولو لپاره چې کوم دی ګامونه پورته کوي او هغې کې دی اناؤنسمنټ کوي چې کورټ به هغه کې ډېره ښه خبره ده مونږ ته لکه ډېر زیات دی ته دی نیوز ته دی اناؤنسمنټ هرکلی وایو ډیفینیټلی دې سره به ډېر زیات فرق پرېوځي ولې چې آلریډي مونږ ګورو چې کیس ډېر څومره زیات دي په عدالتونو باندې عام چې کوم عدالتونه دي زموږ چې کوم ریګولر عدالتونه دي نو د سپیشل کورټ مقصد هم د ای اول خو دې سره دا یو خوشاین خبره ده چې کوم ایشو دی یا چې کومه مسله ده هغه اکنالج شي لکه مخکې خو موږ سره دا هم یو ایشو وه چې دغه شان کیسونه به راتله نو هغې سره به ډېر هغه فایلونو کې به چرته ورک به شو او دغه شان سټیټسټکس به هم نه وو دې سره به ډېر فائده به ځکه هم وي چې اوس یو قسم له د وایلنس اگینسټ ویمن چې کوم یو مخنیوی دی هغه یو قسم له انسټیټیوشنلایز شو یعنی چې کوم ادارتي سطح باندې د عمر اوګڼلی شي چې داسې چې هغه فارملایز شو له خبره نو دا یو ډېره ښه خبره ده. دې سره سره چې کومه ده عمدې سپیشلایزډ کورټ سره عدالتونو سره موږ دا هم هیله لرو چې خامخا چې کوم دی کې به کوم تعینات کېږي چې کوم ټاف به تعینات کېږي نو هغې به سپیشل ٹریننگ کېږي. دا یو داسې شی دی چې مسنګ وو زموږ چې کوم هغه دی ډېر زموږ د جان پوهه دي لیکن دې کې مطلب یو دا کیس چاته لاړ شي رولنګ بیسس باندې بدلېږي نو موږ دا ګارنټي نه چې لکه خامخا د یو کس پکې وي او د وایلنس اگینسټ ویمن کې ډیفرنټ کیسز چې لکه اونر کلینګ هم پکې دا یا چې کوم دا نو اوس د کورنۍ تشدد چې کوم بل دی ان شاء الله قانون دا به پاس شي ور سره ور سره چې کوم دی نور چې کوم فورسټ میریجز دی د موږ سپیشل قوانین چې کوم خیبر پختونخوا کې جوړ دي دغه قانون دی دغه سره وراثت ایشوز دي نو دې کې ډېر نوانسز دي دې کې ډېر زیات لکه د څه حساسیت پدې دي چې هغه کې چې کله خود کوټ ته دی اول خود هغه تک د کوټ ته تک دی یو ډېر ایشو ده بیا چې کوټ ته ځي نو هغه سره چې کوم لکه ټرایل کیس سینسیټیویټی دم هغه ای نه ای نو موږ ویلای چې ان شاء الله سپیشلایزډ کورس سره دا چې کوم تربیت دی د ججانو سره سره نه صرف د ججانو ریډرانو دې سره چې کوم د عدالتي عملی نو هغه به سینسیټیویټی به هغوی کې راځي او دا به ډېر ښه طریقې سره به هینډل کېږي. بله خبره دی کې امپورټنټ دا ده چې زنانه چې کوم دي هوپ فلی ان شاء الله هغوی به هم لکه امپاورډ ګڼي ځان به یو قسم له دا به هغه نه وي چې موږ زو یا هغه یو قسم له ټرسټ ډیفیسټ چې ورته وایي دا به هغوی سره بریج کېږي. موږ سره ریسنټلی چایلډ چې کوم سپیشل کورټ دي هغه پایلټ بیسس باندې دلته کے پی کے او پنجاب کې هم شوي دي او هغوی ډېر ښه ریزلټس راغلي دي. نو موږ دا هیله لرو چې ان شاء الله دا به ډېر حده پورې د زنانو د ریلیف لپاره به یو ګام پروف کړي.
او امینه کدار ته وای چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره یا دا شان د دوی پر وړاندې د تشدد خلاف کوم کوم بیلونه دي جوړ کړل شوي دي یا کوم قسم قانون سازی شوی ده تر اوسه پورې؟
چې کوم د سنفي تشدد د مخنیوي لپاره قوانین دي هغه کې د صوبایي سطح باندې د غږ یو قانون دی چې لکه څوک د زمونږ یو harmful traditional practice دی چې لکه تاسو څوک مشر د پولیس کې څوک طاقتور یا د غشن اثر رسوخ والا کس په کمزور غږو کې چې جنې سره به صرف زواد کوم بل څوک بنه واده کوي نو د دې د مخنیوي لپاره هم قانون جوړ دی. د ایسیډ اینڈ برن باندې قانون د وفاقي سطح باندې مخکې نه جوړ اوس یو کمپریهنسیو لا چې کمیشن په هم کار کړی دی هغه دا دی چې سروایور پروټیکشن د څنګه کوي هغه جنانا هغه سړی نه صرف جنانا بلکې هغه سړی هغه جنانا هغه ماشوم چې هغه د ایسیډ ښکار شوی او بیا هغه څنګه څه باغی ته مالی نفسیاتی او جسمانی ریهیبلیټیشن یا دغه بحاله به تو هغه ته څنګه پروټیکشن یا سرویسز ورکې ورسره ورسره چې کم دی نو د کورنۍ تشدد د مخنیوي د لپاره قانون دی هغه ډیر ایڈوانسمنت هغه کې هم شوی دا ورسره ورسره دی کې د میریجبل ایج د ماشومانو لکه د فیمیل چایلډ چې کوم میریجبل ایج دی هغه شپږ سنه د اټل سوتا زیاتورو چې کوم یو قانوني مساوات هغه هم پروسس کړه.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن تر مخه تیر کال 2015 سل وخت داسې کیسونه ریپورت کړی دي چې پکې په خوځو جنسي تشدد شوی دی. بلخوا قانون پوه شهاب الدین خټکوای ته د ځانګړو عدالتونو سره با د خوځو پر وړاندې د تشدد د پیښو او مقدمو اوریدنه کیږي او باید په دې اړه په ټولنه کې هم پوها پیدا کړل شي.
اسپیشل کورٹ چې وی دا په مختلف وختونو کې جوړیږي خصوص قسم کیسونو د سماعت لپاره نو وایلنس اگینست وومن چې کوم ځای دا زمونږ د سوسایټي یو ډېر غټه مسله ده او دا اکثر کیسونو کې خصوصا ډومیسټک وایلنس موږ ګورو چې ډېر زیات وي. بیا دا خځې خاوند په دې مسلو کې وایلنس راځي ډېر زیات. دې نه علاوه زنانه په نورو بعضو کیسونو کې هم وایلنس سره مخامخ کیږي. د جایداد په مسلو کې اکثر د هغوی رونه یا نور فیملی ممبر هغوی ډیپریو کوي یا د وایلنس ښکار شي هغوی او عامطور ترافیک کې هم که ښځې خپل رایټ یا خپل حق غواړي نو ډېر اسانۍ سره په هغوی باندې د وایلنس حمله یا دغه کیږي. نو دا قانوني طور سره بالکل دا اجازت وي چې حکومت که وغواړي هغه د مخصوص کیسونو دپاره د یو اسپیشل کورس خصوصي عدالتونو قایمولی شي او دا د نورو عدالتونو نه په خپل کار کې خو نه وي مختلف طریقه کار همغه وي چې کوم د نورو عدالتونو طریقه کار وي. په دې کې هغه ټول فارمیلیټیز هغه ټول یعنی چې کوم ضروریات وي هغه پوره کېږي چې کوم د ټرایل لپاره پکار. البته په دې کې لږ اسانی داسې شي چې په عام عدالتونو کې کیسونه ډېر اوږده شي او هغه کې زر فیصلې نه کېږي او سپیشل کورټ کې بیا دا شي چې دا هغوی سره چونکې دغه مخصوص کیسونه وي فیصلې لږې زر کېږي او دا هغه ایشو خیال
داندی هیلی زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیٹڈ دیر انٹرسٹ
ولکه د زنانو طرف له خو ډیر خر ریسپانس ماته روان دي
سې پټي چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تلي
ز باګره الیکټډ پرسن په غي باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال لاړونه
تاندې هله اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندې هلی پروګرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا بنور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. د نوی دور او انټرنیټ لوجې دنیا د یو کلی په سیر ګرځېدلې او هغه معلومات پوها او علم چې په خاطر خلک نه خبر وو اوس د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسیدلې دي. یوازې د تعلیم او زده کړو په برخه کې چې وګورو نو ډیر لوی بدلون تر سترګو کیږي چې د نوی دور پښتانه ځوانان ورسره د نړۍ د پرمختللي هیوادونو د ځوانانو په سیر بلد شوې دي. په دې خبرونه کې وخت په وخت مونږ تاسو ته د تعلیم د نوو شوبو یا څنګه په اړه معلومات هم درکو. د دې ونې په خبرونه کې به واوري چې پښتانه ځوانان د موسیقي آله تعلیم ترلاسه کوي. په پاکستان کې د فنونو او هنرونو د زده کړې وتلې اداره نېشنل کالج اف آرټس کې په موسیقي کې د بی اس یعنی آله تعلیم ترلاسه کوونکی ځوان علي مراد ترکزی سره مو خبرې کړې دي. دی وايي له مومن قبایلی ضلع سره تعلق لري او ابتدایي تعلیم یې هم له خپلې سیمې کړې. له نوموړي مو پوښتلی چې په موسیقي کې یې آله تعلیم ته څنګه مخه وکړه.
کله ما اف سی کوله نو هغه وخت کې ما هم یو دوه درې داس منګری مې په پېښور کې چاغې سره ما مطلب ناس ته ولاړې وی هغه وی خپل میوزیک کو نو هغه سره ما وی چې زه هم لکه مطلب پروفیشنلی داسې کس وی زه وکم چې باقاعده په کې ډیګری ملاويږي. نو بیا دا وشول چې په 2016 په سٹارټ کې تقریبا لپاره سره اډورټایزمنټ راغلل چې باغې کې پاکستان مختلف یونیورسيټي کالجونو لپاره زما په کې بیا هم ځان ته دغه همدایو کالج سلیکشن وکړ نېشنل کالج اف آرټس لاهور لپاره او هغه لپاره بیا باقاعده ټیسټ او انټرویو ور هغه نه بعد بیا هغه زما سلیکشن وکړ او دلته په کالج کې شکل زما سلیکشن وو شو نو دلته کې هغه زما ټیچر او هم ډېر خوشاله ځکه چې زه منه سټوډنټ یم دی کالج کې چې د میوزیک ډیګری حاصلوم.
په دې پوښتنه چې آیا د فن او هنر سره یې لوړاندې هم تعلق پاتې شوی او کسنګه علي مراد وویل
پښتو ژبه کې ما شاعري هم کړې ده. ما سره خپل شعرونه هم شته غزل هم شته خو هغه لپاره ما کمپوزیشن هم داسې رف تیار کړی دي او خپل یو رباب هم لږ ډېر غږولې شم وهلې شم او زما چې کوم خپل بیا دلته کې زراغ نه منو ما نه پته ورګېده چې میوزیک صرف انسټرومنټس یا سازونه وهل نه دي یا صرف غانه وایي نه دي. د دې نه شاته هم د میوزیک یو ډېر غټه دنیا پرته ده چې هغه د میوزیک تیری ده یا د میوزیک چې کوم ریسرچ دی یا کوم علم دی نالج دی. نو زما ډېر فوکس دی د میوزیک په علم یا په ریسرچ یا په تحقیق باندې دی.
نو موږ وایي نېشنل کالج اف آرټس لاهور کې هر کال په اگست او ستمبر کې داخلي کیږي. د دې څه طریقه کار وي دی وایي
هغه یو ټیسټ وی چې مطلب څنګه چې نور چې کوم ډپارټمنټس دي یا کوم ډسپلینز دي د ایجوکیشن هم هغه فارمالټی دوی هم د دې لپاره اېښې ده میوزیکالوجي د هغه لپاره. خو ما سلیکشن په دې وجه باندې کړو چې دوی ویل چې را د کوم د پاکستان د پاتې شو علاقو سره کوم خلک دي هغوی هم باید چې راشي مخې ته او د دې زده کړې وکړي او بیا هغه لاړ شي واپس چې کله یو انسان د دې نه ډیګري واخلي نو هغه باید چې په خپل علاقه کې د هغې پروموشن وکړي چې هغه څومره زده کړي هغه په هغه علاقه باندې امپلیمنټ کړي نو چې هغه هم مطلب مخکې راشي دنیا ته او څه نوي نوي څیزونه زده کړي.
علی مراد وای بی اس سلور کال ډیگری دا چپکی دوی ته د موسیقي د آلاتو بیلابیل او سازونو او تاریخ په اړه تعلیم ورکول کیږي.
د دې 80% چکم کورس اوټ لاین دی هغه په ریسرچ باندې بیس دی. بیا موږ ته ویل کی په ډپارټمنټ کې دا هم های پریکټیکل لایک هغه کې کلاسیکل طبلا دا هندستاني کلاسیکل طبلا یو بل انسټرومنٹ هندستاني کلاسیکل ستار دی او دا غیر علاوه پیانو هم موږ ته دا ری بیسکس را ښایي یا سوچ بنیادی لم دی هغه موږ راکوي په ډپارټمنټ کې. د دې نه علاوه زما چې کوم بیا خپل څه کې انټرست ډېر زیات ډیولپ شوی دی نو هغه په theoretical music band re to music ki sumar hum traditions de duniya ki revolutions de chik music de kana na matlab da revolution shwe de yaso da se
نوموړي ویل په دې تحقیق کوي چې په پښتو موسیقي د افغانستان د جګړې اثرات معلوم کړي. جګړې په موسیقي څنګه اثرات کړی دي؟
هغه نه وړاندې کوم میوزیک شو نو هغه بالکل د افغانستان یا زمونږ چې د پښتو کوم فوک میوزیک دی بالکل یو ټیپیکل سټایل هغه میوزیک زمونږ چې کوم ټریډیشنل ډول دی هغه به د میوزیک سره وکړه په ودونو کې وو هغه به بهر ځای کې او بیا چې کوم زمونږ بیسیک فوک انسټرومنٹ دی رباب نو په رباب باندې زیات میوزیک شو خو کله نه هم چې لکه دغه وار او راغی نو دې زمونږ میوزیک په پازیټیو اسپیکټ باندې هم اثر انداز کړی منفی اثرات هم زمونږ په میوزیک باندې شته دي چې کله هم زمونږ د افغانان چې کوم اورونو هغه بهر دنیا لاړل هغه مایګریشن دغه جنگونو لواجی نو هغه نو نو انسټرومنت سره په نوې نوې موسیقۍ په حالات سره ریس په میوزیک او هغه ایکسپیرینس کې دا هی تجربه یو هغه سره نوې زده کړې وکړلې نوې شیزونه ورته مخې لاغلل په میوزیک کې پته ورته ولګېدل.
علی مراد زیاتوی چې د افغان جنگ لوجه په پښتو موسیقۍ کې د روایتو برعکس هم ځینې شیان راغلي چې پکې غیر معیاري شاعري هم شامل ده. تعلیم، فن او هنر خلق د خپل کار، روزګار او د رزق د وسیلې په توګه کوي. آیا د موسیقۍ د ډیگری تر لاسه کولو پاس یو ځوان خپل مستقبل جوړولی شي؟ نو موړي په دې حق له وویل
بلله پاکستان کې په سټوډیو جوړ شو کوک سټوډیو نه صرف په ایشیا کې نه په پاکستان کې بلکې په ټوله دنیا کې یو ایمیج پورټریټ کوي. دلته کې مواقع شته د جاب د کوبیر په کې په میوزیک خبرو کې نو په میوزیک کې بیا پروډکشن دی کمپوزینګ دی اور سره پرفارمنس دی نو دا سی دا په پاکستان کې نور هم خو خو دا غشت دی اوس ریسنټلی په زمونږ په پښتونخوا کې نشته د بد قسمتۍ له وجې نه خو په پنجاب کې دا سی اوس ډیر زیات سکونه راغلل ایون د میوزیک چې ماشومان او د لسم پورې دا غي د صرف د منی کلاس نه واخله تر لسم کلاس پورې صرف هغه ته موسیقي تعلیم ورکړل کیږي. هغه چې هم زمونږ د زما په شان د کوم خلک دي کوم چې ډیګریان اخلي نو هغه لپاره د دې وافرې دغه شته اپورتونټی شته مختلف لارو کې.
تاسو د علی مراد ترکزی خبري واورید. نو موړی په نېشنل کالج اف آرټس لاهور کې د موسیقي آلات تعلیم کوي. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یو لاندې د مینا پاس.
په روښانه مستقبل خبرونه کې بداونه واوري چې پښتانه ځوانان د موسیقي آلات تعلیم ترلاسه کوي او وایي چې په دې کې د موسیقي نه علاوه د تحقیق او سیړنو کورسونه هم ورکول کیږي. د موسیقي د زده کړو لپاره په پېښور کې هم ادارې جوړې شوې دي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په پېښور کې وتلی موسیقار نذیر ګول استاد هم یو اداره یا اکیډمي پرانسته ده. دی وايي په خپل د موسیقي زده کړې په سي ډېر کړي دلې دي.
زما نواب استاد او نور خپل محمد شوالي د ګلزار عالم د راډیو سیل د کشور سلطان ډېر استاد او ډېر لوی نرمن سره ډېر استاد سره هغه نه بعد بیا زما رفیق سیف شنواري الله دې بخیر ډېر لوی سره ډېر لوی موسیقار او ډېر لوی خپل ډېر لوی اکیډمي وا بیا غازما استاد او بیا غسر الک حمزه صاحب څنګه ډیر د پښتنو ډیر لوی شاعر دی نو د باجی جان صاحب مرید او مونږه مریدانو نو مونږ به دربار کې کوي کول ستار شاه بادشاہ کی هغه کې به امیدا اونر از کول فن می از کول نو بس مونږه هغه زنا رفیق صاحب نشو رشی درو سپور لګی.
نذیر ګل استاد وای په ټوله دنیا کې د موسیقي د زده کړو لپاره اداري وي خو په پښتونخوا کې نشته نو ځکه دغه اکیډمي جوړ کړه.
ګور موسیقي خو یو آرټس دی یو کمال دی لکه د موسیقي زبان نشته آیا کدی سارے گاما پا دانی سے سانی دا پا مگر ایسا دا اور یا مرید ہے کدی پانے تو اردو وی انگلیش وی یونانی وی فارسی وی عربی وی
اور سے ہم جس کھیل بانی بنی جس کھیل بانی بنا دیے زمان کا پیخور کے ڈیر لی خون اور مہندان کا کنا زیبال گلپانا غزار زیبید سرپراز دیدہ میل بھی فیمیل میں چکنی دا زمان سنگران زمان شاگردان جی اور جی کسی پیرٹ ورکم دا سنگنگ ورکم دا بیک گلوکار دا ہارمونیم ورکم دا تبلی بیٹ ورکم دا رباب ورکم دا ستار ورکم دا شپیلہ بیلسری ورکم دا واتس سزن جی دا خیز پیرٹ ورکم شاگردان ہوتا رباب کم دا سارے گاما بارا جی پا بانچے کی بمرا جی پا گلوکارے کی بمرا جی پا ستار کی بمرا جی پا شپیلے کی بمرا جی پا کلانڈ کی بمرا جی ام دا سور نبارا جی دا سکیب نبارا جی ام نو دے دی پیرڈ دا ورکو ماں لگ دول اسکالو شو زمان آئی کردی
دا چې سومرا زدکون کې لري په کومه کومه برخه کې زدکړه کوي او سومرا فستری اخلي نذیر ګل استاد په دې حق له ویل
رباب والا شتا ستار والا شتا ارمونی والا شتا بیکار شتا گلوکاران شتا تبلو والا شتا دی ټیم کې ما سره تقریبا 20-30 شاگردان کار کوي او نور داسې شاگردان زماره شي چې ګومیشن پیری کې ګرین پیری کې هغه ته بس خپل کاروبار روان کی کسو تبلغه کوي کسو باجه کوي کسو پرباغه کوي کسو ستار کوي کسو ګلوکاری نو ډیر کسان بس ډیر میاشتې کې ګومیشن کې ګرین میشکره دي پن خوډر لوي دي پن خوډر اور خوډر لوي دي ولګا کوي به دوی شي روان شي بس خپل ځان ته سندر مندر ټپا شار به کوي مکای به کوي غزل نه زم زم ځان ته راول شي د دین زه 5000 روپے میش علم 5000 اس تک یو ته دو پیټ ور کوم دې کوار پور او د اپ کی پور از اور ته بیا سٹور کوم په حساب باندې په موبایل کې مو سٹور کوم چې بيدا به ته 5000 دې کور کې اور په دې باندې محنت کې په دې بخوري کې مې اغه نه بعد بیا ماته راځي چې وګورم چې آیا دا دې ټکړې لري نو بیا ورته بیا نور سب وخم اته پیټ چې کوم دې په یو میاشت کې ور کوم دا تقریبا 500 روپے پیټ شو
ل نو بوري مو و پختل چې د داخلي لپاره یې شرایط دي
پنهو سبا زدا تاسو کوم شي آیا د خپل مور پلار په یترا غلی غالي کی کې جلی وی تا مشرانو یې دا خسري روح یې خسري لار یې خسري مور یې خسري نو چې هغه به ماته شي او ما خسري دا زما مور دا زما پلار دا چې کسان دې ما ته چې نه کوي انا کان چې خو خپل پلاران خپل مې دی ورسري انا کان دا سره شي خپل کار ورسري وی چې نه دا سره شي پلار مور ورسري شي راو دا دې شوپینګ یو دا نه کار چې دکې پنې دکې بیا خو زه وګورم دا کوئی هغه دې تو ګورما دا کوئی هغه سکیل ګورما او تر چړو ګورما دا کوئی هغه سرګم ګورما غو نه جوړ شنو علامه دې کې ګورما سورې ګورم ګم ګم یو ګورما شهري ګورما نو بیا به نه څه کم پکې دا شي کمزوري ځای وته به شي د سزا سره دا کومه کا واپس څه جوړېږي نه او چې کم کې څه اور سوی څه کمال پکې چې مال په توګه به شي دې کې را څه شتا دې دې مې شه بعد ودا ان شاء الله تعالی را مې دې را بخارې شي نو بس هغه سره به خواري کوم چې یو ډېر ما شاګردان په سونو داسې دي چې هم کې پی کې کې غاني مانی وي ډېر په کې خوشي وي
کوم ځوانان چې د موسیقۍ د زده کړې سره شوق لري نذیر ګل استاد هغه ته سوای
زه ورته دا ویم چې اول خپل تعلیم پوره کړئ تعلیم ډېر ضروری دی فن مخ کې د آرټس مخ کې تعلیم پوره کړئ هغه نه بعد که تاسو شوق لري او فن سره او بیا راځي نو بسم الله راځي خو پہلا مشران وای شي لکه پہلا به تعلیم کې د خپل مور پلار قدر عزت هغه چې تاسو له سوي هغه کوي چې کوم دیني تعلیم لري هغه کوي خپل تر شریف وي خپل لکه سبق وي هغه نه بعد لکه دا آرټس یو فن دی به به شي راشي خو لکه کتي په صحیح مانو سره عزت کې کنه نو دا څه خراب شي څنګه دا به تاسو رسو کې ریسپانس درکې تاسو به عزت درکې تاسو به نامه درکې دا یو فن دی دا څه داسې څه نه دا مثال خبره نه سالو ګاندي نه باندې ګډي شي هغه څه خراب شي خراب شي نه دا به پرځي تاسو کمال وي تاسو فن نه تاسو آر سي تاسو کلتوري او ته پیج ان شاء الله دا نام د رحمان بابا لري دا امید بابا لري دا خوشال بابا لري دا غلی خان لري دا حمزه صاحب دا خاطر دي کنه مين اول شته خو خلک شته دي چې هغه اوري خوشالي اوري
د وتلی موسیقار نذیر ګل استاد په پیغام د دې ونی روخانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0042022111241 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.